لانا د خبر سوي د اسرائيل حکومت ویلي چې د فلسطیني وسلوالو قومندان په هاوله تا د دوی په لورته په زیاتو حملو کې لاس تر دوی ډیری حملې مخې کړې وي. د په هاوله تا شته هم په دې حمله کې وزل سوي ده. اسرائیلي ځواکونو سهار وختي د غزه شهر د شجاعیه پر سیمه عملیات کړی دي. په عملیاتو کې دوه تنه زخمیان سوي هم دي. دا د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه. نن د سیشن به ورځ د لړم یا د اقرب د میاشتې 28 نیټه د 1399 هجري لمریز کال بل خبرونه مو د ځوان فکر ده او دا خبرونه زموږ همکاره فیروزه عزیزي وړاندې کوي. تاسو ته ښه وخت غواړم.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
ازادي راډیو قدر من اوریدونکو سلامونه. وخت مو په خیر. خدای دې وکړي روغ جوړ اوسئ. د دې د ځوان فکر خبرونه د دې اونۍ د ځوان فکر خبرونه پیل سو او تاسو کولی شئ په ژوندۍ بڼه د افغانستان په ټول افغانستان کې د افغانستان په هر کلی کې په هر سیمه کې دا خبرونه واوري. قدر من اوریدونکو د تلپشان موږ په هر خبرونه کې تاسو متفاوت مسایل باندې بحث کوو او قدر من او بلا بل ملمانه را سره وي. نن هم په دې خبرونه کې په جلا او موضوع باندې بحث کوو او همدارنګه قدر من بل ملمانه را سره دی. وروسته به تاسو ته معرفي کوم. خو لومړی سر کې به دا ووایم چې څنګه کولای سي تاسو هم په دې خبرونه کې برخه واخلي او خپل نظریات له موږ سره شریک کړئ. کاغه انتقاد او سي سوالونه او سي یا خپل تاسو کوم نظر وړاندې کوي نو کولای سي په 0909 شل 1530 همدارنګه 0922 0555 په دې شمیرو باندې تاسو کولای سي اړیکې ونیسي او هغه کوم نظرونه مو سيدي کوم پوښتنه مو سيدي دا له موږ سره مطرح کړئ. قدر من اوریدونکو دا خبرونه در تازه فیروزه عزیزی لکه څنګه چې ما مخکې قدر من همکاري تاسو ته معرفي کړم وړاندې کوم. البته د عبیدالله عبیدی په تخنیکی همکاري باندې په خبرونه کې را سره درون میلما فرهاد داوری دی. دوی د توم چې تکړاو فعال ځوان دی په ټولنه کې کتاب زخت زیات فرهنګي فعالیتونه هم کړی دي همدارنګه ټولنیز فعالیتونه او په بیلابیل مسایل باندې کتابونه هم خبره سوي دي چاپ سوي دي. لدوی به وورو چې څنګه دغه فعالیتونو ته یعنی دغه انګیزه څه وسی دوی باید دا ډول فعالیت ترسره کا. د وری سب ستوري مسي
سلامونه عزیز صاحب تاسو ته د زړه رادیو ټول اوریدونکو ته ډیره مننه کور مودان چې په دې ځوان فکر خبرونه کې مشته وخت راکړی دي. په افغان ټولنه کې ژوند کول یو لوی مسولیت دی. په خاص ډول سره داسې ژوند کول چې د نور خلکو د ویښولو د نور خلکو د اصلاح کولو او په خلکو کې د یو مثبت افغاني فکر د ترویج مسولیت تر غاړه سي. زه د دې ټولنې یو هغه ځوان یم چې تر جګړو لاندې را لوی سوی یم، تر نخوار لاندې را لوی سوی یم. په دې ټولنه کې مې ژوند کړی دی، په دې ټولنه کې مسؤلیت احساس کوم او په ټولنه کې د یو مثبت تغیر داسې تغیر چې د افغان کور د افغان فکر د افغان ژوند برقراره سي د دغه سي یو حالت غوښتونکی یم، د یو مثبت تغیر دپاره هلې ځلې کوم. نو په همدې خاطر باندې مې د قلم لار د پوهې او د علم لار خپله کړله. زه دې نتیجې ته ورسېدلم چې په افغانستان کې د ناخوالو په افغانستان کې د بدبختیو یو عامل دا دی چې موږ په خپلو ملي ژبو باندې علم نه لرو. که موږ علم ولرو موږ تر ډېره حده فرې د علم په لوستلو سره موږ تغیر راوستلی سو. په همدې برخه کې مې اوس لستونې را بټولي دي او کار کوم.
بریالي اوسئ. دا وری صاحب دا راته ووایئ چې په کومو برخو کې او څو کتابونه مو تر دې دمه لیکلي دي او هغه چاپ شوي دي؟
زما په مسلکي لحاظ باندې سیاسي علوم لوستی دي او په همدې برخه کې کار کوم. تر اوسه پورې مې اووه کتابه په سیاسي علومو کې علمي کتابونه لیکلي دي. په دې کې ځینې کتابونه مستقیم درسي کتابونه دي، پونځوي کې لوستل کېږي د کوکو پونځوي کې، او ځینې مومې دي درسي دي چې استادانو محصلین د مخصص پیسو استفاده کوي.
یعنی دا ټول سیاسي کتابونه دي.
هو د سیاست علم پړای
دا ورسه دارته وای چې د دې ترڅنګ تاسو فرهنګي فعالیتونه ترسره کوي، په کوم نور برخو کې مو کار کړی دی، په کوم نور برخو کې مو فعالیتونه درلودل؟
د فرهنګي فعالیتو ترڅنګ د اجتماعي ریفورم د لپاره مې کار کړی. وبښئ، د اجتماعي ریفورم په برخه کې مې کار کړی دی، د ځوانانو سره د نهادونو په جوړولو کې، د مدني حرکتونو په تنظیم کې، او د ځوان قوت پر څرګندولو، د ځوان قوت په استعمال کې مې کار کړی دی، او تقریبا څو کاله د پوهنتون کې د استاد په اسپاته سوی یم اوس د دولت مامور.
ډېر ښه. داوري صاحب، تاسو چې تر دې ځایه راورسېدئ، ان دا چې په پوهنتون کې تاسو ویلو استاد وایي اوس هم د دولت مامور یاستئ، په یوه معتبره اداره کې البته کار کوئ، همدارنګه دا راته ووایئ چې څه کول پکار دي دا اوس ځوانانو ته، مثلا ځوانانو ته، یو شمېر ځوانانو ته دا زمینه برابره وي چې هغوی وکړی سي د خپل راتلونکي د پرمختګ لپاره یو کار وکړي، خو ورنه استفاده نه کوي. هغوی د پاره مو تاسو خبرې یا پیغام څه دی؟
په دې اوس ټولنه کې زموږ ځوانه طبقه ځینې مسایل شته چې باید پر دې باندې بحث وسي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ کله چې ټولنه پیژنو، موږ چې کله خپل مسؤلیت غواړو په ټولنه کې یو مثبت متداوم پرمختګ رامنځته کړو، اوله منبع، اوله تکیه، اوله پایه زموږ علم دی، چې په علمي لحاظ باندې موږ باید قوي واوسو. زموږ علمي قوت، همدغه معنوي قوت باید تر دې حده پر ورسیږي چې موږ ټول هغه ځنځیرونه، هغه خندونه، او هغه د قاعدو په شکل سره چې کوم ځنځیرونه زموږ په مخ کې پراته دي، د هغو د ماتولو، د هغو د ایسته کولو توانه موږ ولرو. موږ څوره کمه مشکلات لرو. یو مشکلات د قواعدو مشکلات دي، چې قاعده بازي په افغانستان کې سوې ده، په افغاني ټولنه کې سوې ده، زموږ په کلتورو کې، زموږ په ځینو عرف عاداتو په عناناتو کې ځینې داسې قواعد ځای پر ځای سوي دي، په قصدي ډول سره یا په ناخداګا ډول سره، چې په هغه قواعدو کې د ځوان قشر او بالاخره د یو نوي متحرک فکر رواردولو په مخ کې ډېر زیات خنډونه سته. کله چې موږ غواړو چې یو رښتینی فکر د خپلو ملي ګټو، د خپلو ملي ارزښتونو د پاللو فکر، او داسې فکر چې افغانان د آیندې دپاره پر خپلو پښو باندې ودري، د دغسې فکر د تقویت و ترویج و د استحکام په مخ کې اول خنډونه زموږ دا دي. نو اول ځوان باید داسې علمي قوت ولري، علمي وسله ولري، چې موږ همدا قواعد چې زموږ په مخ کې خنډ دي، همدا قواعد پلنه موږ د منځه یوسو. او موږ ځینې خرافات لرو چې موږ د اسلام په مبارک دین کې راداخل سوي دي. یعنی موږ هغه سوچه اسلام ته، هغه اسلام چې رښتینی اسلام دی، هغه اسلام چې د انسان ژوند او انسان د خاورو څخه په اشرف المخلوقات باندې بدلی، هماغه اسلام ته باید موږ رجوع وکړو. د ټولنې خرافات باید له منځه یوسو. بله مسله دا ده چې زموږ په ټولنه کې مقتدر ارزښتونه چې دي، هماغه ټوله د خشونت و د تاوتریخوالي و د زور زیاتی ارزښتونه دي. تر څو چې موږ د فکری ارزښتونه، تر څو چې موږ د ځوانانو ته د پرمختګ و د علمي لارو ارزښتونه مقتدر نه کړو، پیاوړی نه کړو، پر ټولنې باندې حاکم یې نه کړو، تر هغه مهاله پورې ځوان قشر به همداسې لالهانده او د نورو د استعمال یې وسیله سي. یعنی تقریبا د سون توکی وسي، که جګړه یې هم به ځوان استعمالیږي، که د سیاستوالو اهداف هم به ځوان لومړی کرښه کې، که په ټولنه کې نور هر څه ځوان به استعمالیږي. موږ وایي ځوان به د ابزار په حیث باندې نه، ځوان باید د رهبری کوونکي په حیث، ځوان باید د پلان ساز په حیث، ځوان باید د پالیساز په حیث باندې په ټولنه کې مطرح سي، تر څو ټولنه په ځوان فکر سره او په نوي فکر سره مخته بیوسي.
ډېر ښه. داوري صاحب، درته ووایئ چې په داوس اوسنیو شرایطو کې د ځوانانو لپاره دغه پرمختګ یا چې کوم مسایل تاسو یادونه وکړه چې دوی باید مخکښ واوسي په ټولنه کې، له دوی نه ابزاري استفاده ونه سي، په خپله د دغه مسایلو دپاره په ټولنه کې دا اوس د دوی لپاره څومره زمینه برابره ده؟
اوس زمینه ډېره ښه زمینه برابره ده. په افغان ټولنه کې خوش بختانه د تیرو څو کلونو تقریبا د 30 کالو په جریان کې د فکر ازادي، د بیان ازادي، او په کل کې د استدلال او د منطق او د بحث ازادي رامنځته شوې ده. انتر ډېر هدف پر دیشي حقیقي شکل پیدا کړی دی، او بالاخره په ټولنه کې د همدغو بحثونو په نتیجه کې تحول راځي. که موږ غواړو چې یوه قاعده ماته کړو او بدلې پر ځای باندې راولو، نو بهترینه لار همدغه د ازادۍ شتون دی. نن چې ما ته بحث کوو پر دې مسله باندې، د دغې ازادۍ شتون د 30 کاله 40 کاله مخکې نه و. د ازادۍ همدغه د همدغې فرصتو څخه د علمیت، د علمي مراکزو شتون دی، د نړیوالو سره په اړیکو کې شتون دی. ان تقریبا تر ډېر حده پورې زموږ ټولنه په خلاصې ټولنې بدله شوې ده. په خلاصې ټولنه کې وارداتي مسایل یعنی ډېر په سرعت سره مخته تلای سي. د همدغو فرصتو څخه په استفادې سره موږ کولای سو چې په ټولنه کې مثبت تغییر راولو، او ځوان هسته روشن فکر هسته منسجمه سي، او بالاخره یو تغییر راولي.
مننه داوري صاحب. یو قدرمن اوریدونکي له هلمند ولایت نه اړیکه کړې ده چې دوی سره خبرې کوو. سلام، وخت مو بخیر.
السلام علیکم عزیز خوانم، سلام علیکم جعفری لیلمان در تلیفون پلی کهیم. ما دا داوری صاحب خواه مشتنی و مشتنی داوری جو ریسی پاوری چاپ کنی دیان اوشتن بل اغو خلقو تا اغو زوانانو تا دوده صفحی غام دا چی زدک کنات رسی نلری، او بلکې د سولې په اړه باندې ما ته د یو نظر وایي چې دا اوس د سولې پروسه پر کوم اړخ روانه ده.
مننه جعفری صاحب. کور ودان داسې تاسو زمونږ همیشنی همکار یاست، یو په هر خبرونه کې تاسو تماس نیسئ. یو بل اوریدونکی هم جعفری صاحب وبخښئ، داوری صاحب تاسو په اجازه راخلو چې څوک له کومه ځایه اړیکه نیولې ده. سلام، وخت مو بخیر.
وعلیکم السلام غلی کاسی، او تاسو ملمان از بیرډیو ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم.
مننه کور ودان درته وایي چې څوک یې له کومه ځای ماړی کني ولیدا.
مننه نمبر سلام بابم د خوست د تر په لاندې باندې.
په نوم مو اوس سم په نوم سوم
مختلا ډیرم مختلا بغدادم د خوست.
مهرباني وکوي تاسو خو واوریدل تر دې د ما مخبرونه اوریدل د چې په څه باس کو او ملما مو څوب دی.
بالکل ملما زما دا بختنه ده، بلانس هم کوم لرم موبایل کې. یو دا بختنه ترې کوم چې د توسعه په ډول ځوانانو ته څه کول په کار دي چې دوی باید کوم ډول کتابونه ولول، یعنی کوم ډول مسالې ته مخه کړي ترڅو د هغوی په ذهنیت کې بدلون رامنځته شي. کوم ګورو که هغه پل وي یا پټۍ یا هر ځای کې وي، نو دوی په سیاست باندې څه ډول هغه شخصي نظر به تدوین ځوانانو ته.
مننه کور ودان ځوانتي اوسئ.
ډېره مننه.
داوری صاحب، د مونږ قدرمن اوریدونکو جعفری صاحب چې هلمند ولایت نه اړیکه کړې وه، تاسو نه پوښتنه درلوده چې کوم تدریسي کتابونه مو چاپ کړي دي، او هغه ځوانان چې زده کړو ته لاسرسی نه لري همدارنګه سولې په اړه نظر ورکوي.
جعفری صاحب علیکم السلام وایم. جعفری صاحب، زما کتابونه مخکې ما وویل چې په سیاسي برخه کې دي او علمي سیاست دی، تبلیغاتي سیاست نه دی. لومړی کتاب مې سیاست پوهنه کتاب دی، دوهم کتاب مې سیاسي مکتبونه دي چې په هغه کې سل د حکومتونو ډولونه دي، دریم کتاب مې ډیپلوماټیکي لارښود دی چې د ډیپلوماسۍ په اړه باندې ابتدایي مسایل دي، څلورم کتاب مې د نړیوال سیاست بنسټونه دي چې نړیوال سیاست په اړه تیوري وړاندې شوی دي، او پنځم کتاب مې د ډیپلوماسۍ عمومي تاریخ دی، ډیپلوماسي ده، شپږم کتاب مې سیاسي اړیکې دي چې د دولت او ملت ترمنځ اړیکې باندې بحث شوی دی، اووم کتاب مې ټاکنیزه مبارزه ده چې موږ کمپاین سره کوم کولای شو، کوم علمي میتود باندې کولای شو. او جعفری صاحب هم پوښتنه وکړه چې ځوانان چې تعلیم ته لاسرسی نه لري، ستاسو مشوره څه ده ورته؟ جعفری صاحب، په ټولنه کې زموږ تاسې بدبختانه متاسفانه چې ډېری ځوانان تعلیم ته لاسرسی نه لري. زموږ تاسې هغه ځوانان چې په کلو کې اوسېږي یا په ښاریاتو کې اوسېږي، او تعلیم د اقتصادي مشکلاتو یا د نورو عواملو څخه نسي کولی، د دې ځوانانو څخه مې یوه هیله دا ده چې ځینې هغه ابتدایي مسایل چې زما ستا په ټولنه کې د رښتینې خلکو د خوا څخه مطرح کیږي او محور همدغه افغاني ارزښتونه د افغانستان ارزښتونه د افغانستان د سولې د افغانستان د شرازی د افغانستان د پرمختګ ارزښتونه پکې بیان شوی دي. همدغه مسایل دی خپل فکر کې ولري، یعنی دوی ته لومړی افغانستان باید مهم وي، لومړی باید د افغانستان ارزښتونه ورته مهم وي، لومړی باید د افغانستان از مشکلی و بانده و از مر وطن ورطا مهمی، یعنی که چیری دا فکر، یعنی دا فکر اغا کلی اغا محوری مسائل بایدائی چی افغان تا باید شور ورسیجی، افغان باید پرکرار رسی، افغان باید شجوند ولری، افغان باید پرمختگ وکی. بیا ورست که دوی غواړي چې نور مسائل، فکری مسائل و نور مسائل ته توجه وکړي، بیا دوی کولی شي چې د علمي مراکزو د نور بنسټو سره تماس کې شي، او بالاخره دوی کولی شي چې بغیر له رسمي تعلیم څخه غیر رسمي تعلیم پر اساس باندې دوی ملي فکر پیدا کړي. نو او بل جعفری صاحب وویل چې د سولې په اړه ستاسو نظر دی. زه د یو شخص په اسباني دی وطن، د یو لیکوال په اسو، د ځوان په اسباني، زما نظر دا دی چې سوله باید د افغانی ارزښتو، د افغانی فکرو او د افغانانو د هلو ځلو لاسته راوړنه وي. که چیرې موږ ته سوله لکه جنګ واردېږي، بیا هغه سوله تر جنګ خطرناکه کیږي. که سوله د افغانی ټولنې د عیني او ذهني شرایطو پر اساس باندې رامنځته شي، دا ټولنه دا سوله تلپاتې ده. بیا هم زه دوه ډوله سوله زما په نظر باندې سوله دوه ډوله ده. یو سیاسي سوله ده چې هغه د جګړې د شکیلو اړخو د توافقاتو پر اساس باندې د خبرو مذاکرو پر اساس رامنځته کیږي. دوهم اجتماعي سوله ده چې هلته اجتماعي سوله د کورنۍ څخه را شروع کیږي، کله چې د پلار و مور د خوا څخه د اولاد په فکر کې د سولې زړنی وکرل سي، د سولې فکر ورته ورانسټال سي. په کلي کې د ملک و د ملاسه و د کلیوالو د خوا څخه همدارنګه راځه تر وطن پورې، کله چې د سولهییزو افکارو لړۍ دوام پیدا کړي او په ټولنه کې د سولې ونه د سولې نیالګی وغوړېږي، په دې سره موږ کولای سو چې اجتماعي سوله رامنځته کړو. سیاسي سوله موقتي ده، لیکن اجتماعي سوله دایمي ده، هغه تلپاتې ده. بلور و بخت الله محمدزی که مینوم دی غلط کړی، د خوست څخه و ده، ویل چې ځوانانو ته ستاسو توصیه په اسباني څه ده چې دوی ذهنیت سازي وسي. بخت الله وروره، زه د ټولنې یو له هغه ځوان څخه یم چې تر جګړو لاندې، تر سوله خو موږ نه دی لیدلی، یعنی تر دواړو حکومتو لاندې ما ژوند کړی دی، او بالاخره د کلي څخه راوتلی ځوان یم، نن دا په ښار کې ناست یم، دغه مسیر ما لیدلی دی. یوازنی څه چې زموږ لپاره مهم دی، هغه ځوانان چې تعلیم لري، هغه ځوانان چې علم لري، دوی باید د هغه کتابونو په مطالعه باندې بوخت سي چې د افغان روشنفکرانو کتابونه، چې دوی ته یو مثبت هدایت ورکوي، چې دوی د افغاني ټولنې په جوړتیا باندې دوی قبله کوي. ځینې تبلیغاتي کتابونه دي، ځینې برداشتي کتابونه دي چې موږ ته رواردېږي. برداشتي کتابونه انحرافات رامنځته کوي، فکرونه خرابوي، په خلکو کې یو ډول بدلاری رامنځته کوي. هر کتاب باید سپېڅلی ونه ګڼو، بلکې هغه چې مثبت هدایت رامنځته کوي، د هغه کتابو مطالعه ډېره مهمه ده. د ټولو کتابو یادول ته امکان نه لري، ځکه چې دا برنامه محدوده ده، نو تر ډېره حده پورې. او بل د ځوانانو لپاره دوهم مسله دا ده چې اجتماعي بحثونه باید رامنځته سي. کله چې بحثونه رامنځته سي، په ځوانانو کې هغه د کریټیکل تینکینګ یا د انتقادي تفکر قوت پیدا کیږي. کله چې انتقادي تفکر رامنځته سي، موږ کولای سو چې ځینې هغه ناوړه قواعد چې پر موږ باندې حاکمیت لري، هغه تر سوال لاندې راولو، او بالاخره د عقلي قوت و د علمي او د علمي منطق پر اساس باندې موږ کولای سو چې بدیل وړاندې کړو.
لدی مسائل ورهاخوا رازو دې ته نغوی د ځوانانو په اړه تاسو نه پوښتنه وکړه. په دې ځوانانو کې موږ انجونیا وانه کاندواله حسابو درته وایي چې په څه فکر کوي دا اوس د افغانستان په کلو بندو او ولایتونو کې د انجونو وضعیت او دغوی د زده کړو په اړه تاسو نظر څه دی؟ د دې پوښتنې ځواب به اوریدونکي له خبرو وروسته راته راکړي. سلام، وخت مو په خیر. د دوی اړیکه پرې شوې ده، نو اورو چې نور څوک دي. مهرباني وکړئ داوري سي
کله چې موږ ځوان یادو په ځوان کې موږ توفیر نه کوو. ځوان موږ عموما د جنس دیګا څخه نه یادو، د عمر او د فکر دیګا څخه یادو. په افغاني ټولنه کې دا بهتر معلومه ده چې لومړی چانس ډېر فرصت نارینه وته دی، دوهم فرصت ښځینه وته دی. ولې که ښځه غواړي چې که یو انجلۍ غواړي چې تعلیم وکړي، زده کړه وکړي، په ځینو کورنیو کې اجازه ورته سته، ځینې کورنۍ بیا د یوې لویې مبارزې پر اساس باندې بیا ښځې ته اجازه ورکوي. کله چې ښځه وغواړي هغه ټینګه ودرېږي، بالاخره اجازه ورکوي. زما ټولو اورېدونکو ته څخه دا هیله ده چې راسئ پر دې مسلې موږ داسې بحث وکړو چې ښځه که په کور کې ننوځي او بالاخره ښځه د باندې محیط سره هیڅ تماس ونه لري، او ښځه د دې دنیا د روانو حالاتو د پیچلو مسایلو سره د ارتباط ونه لري، ښځه منځوي کیږي. ښځه په جسمي لحاظ په دې نړۍ کې ژوند کوي، لیکن په معنوي لحاظ، په فکري لحاظ د نړۍ څخه وځي. نو کله چې موږ د دغسې یو شخص چې هغه په فکري لحاظ باندې په معنوي لحاظ وتلی د نړۍ څخه، د دې ټولنې څخه غڅوي، که چیرې موږ د دغسې چا په لاس باندې بیا اولاد ورکوو چې ویې روزه، نو خو ستا اولاد هم همداسې باسي. نو راسئ که غواړي چې ټولنه موږ غواړو چې پرمختګ وکړو، اولاد مو ښه سي، ژوند مو ښه سي، نو راسئ چې ښځې ته موږ لومړیتوب ورکړو. ښځه موږ تر هر چا ښه وروزو.
ډېره مننه داوري صاحب. بیا هم اورو چې له خوست ولایت نه چاړي ککړي. سلام، وخت مو په خیر. مهرباني وکړئ تاسو اړیکه رخصوي ده څوک او درته وایي چې له خوست نه، یعنی تاسو څوک یې چې اړیکه مو نیولې؟
مننه خورجانې ظریف، د خوست ولایت نه تاسو راځئ چې فون پرکړې. لومړی کدان خو سلام تاسو دې بيشي او بخې د ازادۍ راډیو کډرمنو او ټولې فدوالته د خاص کر بیا تاسو مرمله ته
مهرباني وکړئ کور ودان. تاسو د خبر اخبارونه به مترديده اوریدلی وي، پښتنه یا کوم مشخص نظر مو کډرلوده، نو مهرباني وکړئ.
خو ځنې موضوع دی تو واخسته فکر کوم د ځوانانو پر موریدو. خو دلته اوس موږ تاسو خو ځنې فکر وکړو، افغانستان کې یو ډېر حالات اوس تر مشکلات ډېر مخامخ دي. یو خطر دی چې د دولت نیمګړتیاوې د دولت په هره برخه کې څومره لاسرونه نه لري چې څومره یې خلکو ورته وکړو، د هېڅ مقصد خلکو ته کار وشي، دولت کار نه ورته کېږي. یو دا چې د دولت پالیسي تدوی کول نه دي. ځوانانو سره لکه مثلا په ښوونځیو کې د کچتي زیاته ده، مثلا یو ښوونکی شو ورکولی، اما دا ذهنیت د ځوانانو خرابوي. په سره نو وایي ځوانانو لپاره خو ځنې کار وشي، ترڅو د ځوانانو ذهنیت جوړ شي، او ترڅو په راتلونکي کې د افغانستان له مشکلاتو څخه راووځي.
تاسو نظر نکدی خدا را ته وایي چې مثلا تاسو په خپل خوست ولایت کې د یو ځوان په حیث باندې نور ځوانانو ته څه کار کړی دی، او که نور ځوانانو ته مو څه کار نه دی کړی، ځان لپاره مو تر اوسه څه کړی دی؟
بالکل خرجانې، زه درته وایم چې موږ تر ټولو هغه یو دا و چې د ځوانانو لپاره، خصوصا د ځوانانو لپاره، موږ مدني فعالان یو ځوانان په دې باندې کوشش وکړو د میډیا او د اما په هوایي په دیني منبرونو کې د نیمه ایمان ته ورته د دې لپاره چې زموږ تاسو ټولنه د مشکلاتو څخه وځي، ځوانان یو لوړ هدف ته ورسېږي. دوی ته یو اما په هوایي کول چې مطلب دې ذهن تړول به موږ جوړ کړو، تړول وخت و چې دغه ځوان کولی شي د ټولنې لپاره په یو لوړ مکتب کې یو ښه شم باندې دې پاتې شي، دې وکړي شي چې خپل ځان لپاره او د ټولنې لپاره د اجماع لپاره کار وکړي. مثلا ځوانان په نو شتون د انسان لري چې خلق د ټولنې د سن سره ډېر مخامخ خو ځنې په دې برخه کې د دې لپاره باید خاص کار په دې باندې کار وشي، تر څو د ځوانانو مجلس ته څو د هواده پر کار وکړي.
که یوه بله پوښتنه هم له تاسو ولرم، دا راته ووایئ چې د تاسو مخکې د ستونزو یادونه وکړل چې ځوانان د اوسنیو شرایطو کې زښته زیات ورسره مخ دي، د دغو ستونزو د هوارۍ په برخه کې د ځوانانو مسؤلیت تاسو څه ګڼئ؟
د ځوانانو مسؤلیت دا دی چې مثلا ځوانان باید خپله بس کوشش وکړي جوړ کړي دغه خپل ځوانان چې تر څو کړي شي. تر هدف موږ کله په دولت باندې تکیه کوو، کله په دولت څخه موږ د غوښتنې کوو. دولت د حکومت څنګه سره غړو، دولت هغه څه دی د ځوانانو لپاره چې څنګه دولت ورته ځوانان ورته ور لري. اما دا ډېر داس ځوانان سره ټول شي په ګډه همغږي جوړ کړي، یو ټولنه جوړ کړي، یو بنسټ جوړ کړي، تر څو پروژې یو تدفیق موږ داس موږ تاسو ځوانان دې ستې باندې شرمې خپل ځان محترم شي. یو عادي کار شروع کوي دی چې دا کار ځوانانو لپاره ښه نه دی. مثلا موږ شروالی کی کا یا مقصد د سوزی خرڅول یا د بیر تو کی تولیدات امدا تجارت په خپل ځوانانو سره یو خامو فرصت یې ګلدا دي چې مکتبه مترتي ورو ورو بلاتیگی کولی شي د لوړ هدف ته رسیدل ور مکاتب خپل کی تر څو ملي تجارت هم دې څخه جوړ شي کدی لوړ څنګه غواړي یا لوړ پښتون کی کار امکان نه لري چې دولت هم ورته مینه وکړي چې دې دمر بده جام نه لري امکان نه دې چې دمر لوړ مکاتب ته ورسي
ډیره مننه کور ودان ظریف رو دا ورې سه راګرځو تاسو ته دې مسائل ورهاخوا راځو تاسو د ټاکنیز مبارزه په نوم کوم کتاب چې لیکلای دی دا اوس په افغانستان کې ټاکنو پروسه روانه ده تر اوسه پایلې نه دي اعلان شوې دي نو پایلې به د ولسمشرۍ ټاکنو یا د انتخاباتو پایلې به اعلان کی تاسو څه فکر کوئ دا اوس کله سو سیاست ته په افغانستان کې کومې ټاکنې ستر سره شوې څومره علمي وي یا څومره قانوني بڼه درلودله څومره مسلکی وي او څه فکر کوي دا هر ورځ ټاکنې ورځ په لیدو ځندېږي دغه په خپل څومره د خلکو په باور باندې یعنی خلکو باور ته څومره زیان رسولې سي په دې پروسه باندې
زه د یو فرد په اس باندې او بیا هم وایم چې د یو لیکوال په اس باندې زما نظر دا دی چې موږ تر اوسه فری د دیموکراسي په فرهنګ کې ډېر نوی یو تازه ور داخل شوی دی مرحله ته عموما هر فرهنګ ځانته ځینې مشخصات لري ځینې اصول لري ځینې هغه جبري ځینې اړخونه لري په افغانستان کې ټاکنیزې مبارزې د خلکو د باورونو د رایو د لاسته راوړلو د پاره منډې د هر څه نوي دي او تر ډېره حده پورې کله ناکله دا مسایل ډیر سره پیچلی سي د خلکو باورونه هم تر اوسه پورې ډیر سات یعنی اساس نه دی جوړ کړی تر اوسه خام دي تقریبا د 30 کالو په جریان کې چې په افغانستان کې انتخابات کیږي یو کس غواړي چې د خلکو باور ترلاسه کړي دوی غواړي چې مثلا ولایتي شورا ته راشي یا ولسی جرګې ته راشي یا د ټولو هیواد په کچه رئیس جمهور شي عموما دلته دغه مبارزې تر کوم حد چې زم په علمي لحاظ باندې مطالعه لرم د مبارزې معیاري نه دي عموما مبارزې هغه وخت معیاري کیږي چې کله چې دوی د خلکو سره په انتخاباتي مبارزو کې کوم رقم منډه کوي خبرې کوي وعدې کوي دا هر څه باید د تر شا یو ښه کوي پلان موجود وي تر څو د پلان په تطبیق سره د دوی دغه هر څه د فکر او د غوښتنې او د هر څه بیا تطبیقېدلی شي متاسفانه زموږ د زیاترو کاندیدانو داسې یو عرف سوی دی انتخاباتي عرف دی چې د خلکو د غولولو دپاره بس خبرې کوه لیکن شاته پلان نشته یعنی ما چې کوم لیدلی دی دوی یو منظم سیستماتیک پلان نه لري چې دا د څېړنې پر اساس باندې تحلیل پر اساس باندې جوړي نو همدا خبرې بیا د دوی وادي او د دوی هر څه بیا وروسته تطبیقېږي او په دې سره افغانان هم ډېر سخت مایوس کړي دي اکثره وخت د رایو کې په انتخاباتو کې د ګډون د مشارکت ګراف چې دی کال په کال کښته کېږي او په دې سره که چېرې دا نور هم کښته شي بیا مشروعیت ته لاس ورکوي نور هم انتخابات په تیرو انتخاباتو کې که موږ وګورو د تیرو انتخاباتو په نتایجو کې د هر ټاکنو څخه وروسته یو بحراني حالت رامنځته کیږي یو ټکر او اختلاف رامنځته کیږي هماغه ټکر تر دې حده پورې چې د افغانستان کې روزمره خلک وژل کیږي روزمره مړی کیږي لیکن بیا هم دوی د انتخابات پر سر باندې جنجالونه کوي هلته مرګون او جنازې او هدیرې هلته ډکې دي د هر څه یعنی ډېر په ټکر کې سره روان دي
تاسو خبرو البته تاسو بیا به مخبر ته دوام ورکوي یو قدرمن اوریدونکی لرو سلام وخت مو بخیر
وعلیکم السلام تاسو قدرمن میلما اوریدونکو ته مو سلامونه نصرت الله ځنستانې جامه له هرات
نه مهرباني وکړئ سنګ سي
البته دې میلما خبرنامه خبرونه ان شاء الله ستاسو کامیاب اوسئ میلمانه مم دا ولې صاحب چې د کوم آثار نمونه معمولا ډېرې د سیاست په اړه باندې وي نه سیاست په اړه باندې وو نن سبا په عملي توګه باندې کړه چې موږ وګورو د یو ځوان قشر د رواني جګړې یا نرم جګړې باندې اخته دي چې هغه د بازار رسنۍ له خوا نه مخ وړل کیږي یا په ټوله کې په پکې فیسبوک د ټوئیټر د یو لري شبکې دي نو غو نه مستول کیږي او په دې کې ډیره وخت تخریبي مطالب خبري او داسې کار کیږي چې ګوې مخشوش کی ډیره همدغه مطالب او ملي روحیه لمنځه وړي ده، ملي تعهد لمنځه وړي ده، او ځوان قشر په سیاسي مسئله کې ابهام خواته بولي. د دورې سره مې پوښتنه ده د سیاسي توصیه د ځوان نسل لپاره څه دي چې له دغه نرمې جګړې او دغه تبلیغاتي برخورد کی، واقعي قضایا څنګه وپیژني، خصوصا د مغرضو سیاسونو لخوا نه چې د عامه اسکارو اذهانو د مدیریت او د یوسف بولو خواته ځوان قشر خصوصا سیاسي قشر د ځوان طبقې په څه شکل سره دا مدیریت کی او له دوی سره په څه ډول برخورد کی، تر څو دا چې هغه خپل ملي رسالت د وطن په بهر باندې هم ادا کړی واوسي، او تر دې دا پسله د چا د شوم او اغرازو قرباني مې نسوي نه ناګهانه توګه باندې. او تر ټولو مهم خبر دا ده چې دغه تعصبات، قومي تعصبات، ژبني سنتي له دوی سره په څه شکل سره موږ په مجازي نړۍ کې مبارزه کولای شو.
ډیر مننه کور ودان سنګسي صاحب، ان شاء الله چې دوري صاحب به تاسو پوښتنې ته ځواب درکا. دوري صاحب
ډیر مننه سنګسي صاحب د ایرات څخه زما هم سلامونه ومنه. کور دی ودان، ډیر مهمه مسله دی راپورته کړه. د سافت پاور او د هارد پاور، یا د نرم قدرت او د سخت قدرت په اړه باندې تقریبا 2003 کال کې امریکا کې یو جوزف نایف نامه باندې یو عالم او استاد د سیړنه وکړه. واقعا په یشتمه پیړۍ کې په خاص ډول سره د اوسنیو کلونو کې د نرم قدرت او د نرمې جګړې تقریبا دغه ساحه مشترکه ساحه ده، نو معنی مختلف دي. د دې ساحه ډیره مؤثره ده او ډیر کم قیمت ارزان هم تمامېږي نسبت سختې جګړې ته. د نرمې جګړې رازونه، د نرمې جګړې پیچلتیا، د نرمې جګړې په اصطلاح هغه پټ بودونه یا هغه اړخونه چې په باطن کې لري، د دې په ډیرو نازکو حالتو باندې پوهیدل دا ځان ته یو علمي قوت غواړي. لومړی خو سنګزای صاحب، زما غوښتنه دا ده چې موږ هغه وخت د نرمې جګړې په تاثیر باندې پوهېدلی سو چې موږ خپل ځان سره علم ولرو او تحلیل کوونکی علم ولرو، او دغسې علم ولرو چې د یو قوي تحلیل په برخه کې موږ سره استفاده وکړي. عموما رښتیا هم دا مسله یعنی ما ډیره درک کړې ده، او زه وینم روزمره پر دې شانو باندې چې موږ تر تبلیغاتي جګړې لاندې یو، زموږ رواني حالت د بل چا دخوا مدیریت کیږي، او موږ په رواني لحاظ باندې په اسلام مستقل نه یو، تر تاثیر لاندې یو، مستقیم تاثیر لاندې یو. او د رواني جګړې یو بل لویه وسیله اقناع ده، قانع کول دي. عموما موږ ته چې هره مسله را پیدا کیږي، رامخته کیږي، تر شا یو منطق پروت وي، په یو منطق یو مسله را پیدا کیږي، او موږ تر ډیره حده پورې په ظاهري منطق باندې قانع کوي، وروسته تر شا ډیر منفي اهداف پراته دي. د سنګزی صاحب، زما ځوانان، ځوانه طبقه ته، ځوانه طبقه هم بیا زه پر څو کټګوري ویشم. هغه ځوانان چې قوت او علمت لري، چې رواني جګړه، رواني تبلیغاتي اړخ درک وکولای شي، دوی جره ولاړ شي پر دې مسایل دي تفسیر وکړي، ځکه د دې پرواني جګړې پوهیدل هم د هر چا کار نه دی چې د دې تر شا کوم رازونه بیا په شاته پراته دي. دا خلک دي تحلیلونه وکړي، دا خلک دي تفسیري وکړي، دا خلک دي مطبوعات ته ووزي، د همدغه سوشل مطبوعاتو څخه دې استفاده وکړي، بالاخره تر نورو پورې دا پر خپل پیغامونه ورسي. ما زنده ځوانان لیدلي دي چې ښه علمی قوت لري، د تحلیل کولای شي، لیکن شاته پاتې دي، یا مثلا نه غواړي چې خپل نظر څرګند کړي. وروسته د همدغه بحثو په نتیجه کې موږ کولای شو چې یو رقم فکری هدایت ځوانانو ته رامنځته کړو، یو فکری تګلوری ځوانانو ته رامنځته کړو، بالاخره ځوانان پر همغه چې ولاړ شي بیا نو کولای شي چې د دغه رواني جګړې څخه موږ ځان نه وژغورو. زه هر شی پر دولت نه ورته روانوم، ځکه چې دولت اوس نور مسؤلیتونه ډېر لري. تر ټولو مهم په ټولنه کې د تحرک عوامل دي، هغه عوامل چې په ټولنه کې حرکت رامنځته کوي. هغه ټولنې، هغه افراد لکه روشن فکران دي، د پوهنتونو استادان دي، زموږ روشن فکره دیني عالمان دي، د ټولنې نور افراد دي، همدغه لوی مسؤلیت لري چې د ټولنې په منځ کې ورننوتلي دي، د ټولنې په بطن کې اوسېږي. دوی باید د خلکو په منځ کې بحثونه مثبت کې، د رواني جګړې د منفي اړخو په اړه باندې بحثونه وکړي، او ځوانانو ته یو رقم هدایت ورته ورکړي.
مننه دا وری سب ان شاء الله چې ستانګزی سب هم د تاسو نظریات اوریدلې وي او یو بل اوریدونکو به هم راوخلو. سلام وخت مو په خیر. سلام وخت مو په خیر. د تاسو ټلیفون رخصوي دی نو ما راغوري نو خدمنو اوریدونکو سلام وخت مو په خیر.
دلوید خبره کومه تاسې ملمت سلامونه و ما باد له سلام از د بدو رواجو په باره دا وټلو کې ودونه کوي وسه واته سو نه پر ډیر غټ غټ مصرفونه کوي بیا په دژونم کوي د جنرالان دژونه کې کوي نو د عقل به مونږ کله پیدا کیږي په هر ولایت کې چې وادي دازي کیږي وروره په مرمۍ اسمان ته ځي چې بیا خلک په زوبلیږي مخنیوي کې تاسې څومره کومه کړی دی تاسې خو تر چارواکو پورې لاس رسیږي او د طالبانو له مشرانو نه مې هم دا غوښتنه ده چې د دوی په وړاندې بد رواجونه مني چې دغه دغه د ما غوښتنه ده تاسې ځوانانو نه نور هم په مخه ښه
کور ودان ژوندي اوسئ. عبدالواحد صاحب تاسو ماته اجازه را نه کړه چې ما تاسو نه پوښتنه کړې وه چې خدای مکړه تاسو خبره دی بدو رواجونه کوم رواج نه به متاثره سوی نه یاستئ یا هغه د اقل په تاسو خو به یغیز نوی چې اړیکه مو پریکړه. دا وری صاحب مهرباني وکړئ دوی هم ښه موضوع ته اشاره وکړه. په افغانستان کې وبله ستونزه چې په ولایتونو کې خصوصا هغه هم لري ولایتونو کې لري پرتو سیمو کې دغه مسایل زیات دي. تاسو نظر څه
دی؟ عبدالواحد خان تاسو سلام ته وعلیکم السلام. یو بخې مهم مسلې ته مو اشاره وکړه. عموما هغه مسائل چې عامدي او هغه چې کله چې د یو عمل څخه ټولنه متضرر کیږي او د ټولنې مختلف ابعاد ته ځان رسیږي د دې کنټرول په قانون باندې کیږي او د قانون په حاکمیت سره دغه موزر عمل کنټرولیږي بیا ورسته ټولنه سمیږي. د قانون حاکمیت د دولت په غاړه دی او دولت همدا مسؤلیت لري چې د ټولنې کې افراد داسې تنظیم کړي داسې کنټرول کړي چې یو بل ته تاوان ونه رسوي. نو د ټولنې دغه ځینې سرکشه خلک چې په قوانینو کې موږ وایو چې ډزې کول په ودونو کې زیات مصارف کول د هر څه د قانون په خلاف دی. یعنی قانون کې دا منه سوي دي لیکن د قانون د تطبیق مشکل دی چې موږ هغه اجرایه کوو د دې په تطبیق باندې نه ده توانېدلی. په دې هیله چې زموږ دولت دا شی په نظر کې ونیسي او په خاص ډول سره زموږ نظامي ځواکونه چې د همدغه شانو مخه ونیسي. بله مسله د ټولنې په بطن کې د ناوړو عرفونو ناوړو رواجونو اصلاح کول دي. دا به د ټولو مسؤلیت دی. هم دولت په دې کې مسؤول دی هم ټولنه مسؤوله ده هم د ټولنې هر فرد په دې کې مسؤول دی چې هغه قواعد چې موږ متضرر کوي هغه قواعد چې په ټولنه کې د خلکو اقتصادي حالت سره برابر نه دي په ټولنه کې د اخلاقیات سره برابر نه دي هغه چې په ټولنه کې یو انحراف رامنځته کوي د دې لپاره نو بهترینه لار دا ده چې موږ ټوله پر دې باندې متحد سو او لاسونه سره ورکو. په افغانستان کې بهترینه لار د دې تر اوسه پر چې سوې ده د جرګو مسله ده چې موږ سپینډری او مشران سره کښېنستلې دي او د جرګو په نتیجه کې ځینې ناوړ عرفونه دي هغه د منځ څخه وړي دي. مثلا په بدو کې د ښځو ورکول یا د لوړ ولور موجودیت یا مثلا په ټولنه کې د همدغه نورو ناوړه عرفونو موجودیت عموما د جرګو د ناستو د مشرانو د فیصلو پر اساس باندې څه کنټرول شوي دي لیکن بیا هم د همدغو قواعدو مهارول او د قواعد له منځه وړل د قانون په حاکمیت سره کیږي تر څو د عرفي قاعدې ځای چې قانوني او حقوقي قاعده ونیسي بیا په دې سره ټولنه کنټرول شي.
مننه دا وری صاحب ګرځو د تاسو فرهنګي فعالیتونو ته. تر اوسه مو چې دغه څومره کتابونه تاسو لیکلي دي او هغه بیا چاپ شوي هم دي تاسو مخکې ویل چې په پوهنځیو کې د تدریس کیږي هم د دې تر څنګ چې دا تاسو محصلینو ته دا کتابونه وړاندې کړي دي هغوی روزمره ورنه استفاده کا او کوم معلومات چې تاسو پکې خبر کړي دي هغه نه هغوی پوهېږي چې څه مسایل دي زده کېږي. البته د په خپله نور په ټولنه کې تر اوسه مو دغه چاپ شوو کتابونو چې دومره کلونه نه تاسو په دې خوا فعالیتونه کوي په دې برخه کې څومره اغېز کړی دی یا څه اغېز لرلی؟
عزیز صاحب زه په ځینو شیانو باندې چې هغه زما مثبت فیډبک یا مثبت غبرګون ما ترلاسه کړی دی زه ډېر خوشحاله سوی یم په ځینو شیانو. اصلا زه په دې کې راپورته سولم چې سیاسي برخه کې په علمي برخه کې زه کار وکم د دې اړتیا سوال مړی هغه یو اړتیا یو سوال سړی ته پیدا کېږي بیا په انسان کې هغه تحرک رامنځته کېږي هغه پټ قدرت چې په استعمال باندې راځي عموما زموږ په ټولنې د ټولنې یو غټ اړخ چې هغه همیشه زموږ ټولنه متاثره کړې ده ټولنه پسپاته ده هغه د ناوړه سیاست تطبیق په افغانستان کې یعنی تر څو چې موږ سیاسي ساحه اصلاح نکو سیاست موږ اصلاح نکو سیاسي صحنه ته موږ د ټولنې بهتر کسان ور داخل نکو تر هغه مره پر سیاسي ټولنه نه پر قرار کېږي ولی متاسفانه چې په افغانستان کې د ځینو خارجي مداخلو چې د افغانستان د 2.5 کاله په جریان کې په افغانستان کې چې کله موږ د خارجانو سره جنګونه کړي انګریزانو سره مو کړي د روسانو سره مو کړي په افغانستان کې ځینې فرمولونه تطبیق شوي دي د بهرنیانو د خوا څخه چې دوی کوشش کړی دی چې یو کمزوری اقلیت او یو ناپوه اکثریت دوی ولري یعنی حکومت اقلیت دی کله چې حکومت د ولس څخه جلا سو ولس ورڅخه ناپوه سو ولس ورڅخه لیرې سو حکومت یوازې پاتېږي ولس لیرې پاتېږي حکومت چې د ولس څخه جلا سو حکومت کمزوري کیږي بیا د همدغه حکومتونو نیول ډیر اسانه خبره ده هر استعمارګر چې راځي بیا د حکومتونو ډیر اسانه نیولای شي خپل غلامان بدلک شي نیولای شي نو دا فرمولونه په موږ باندې په تاریخ پورته کې پرمشته بکسوي دي زما کار دی د لپاره دی چې زه په خلکو کې یو فکری اصلاح راپېسته کوم چې خلک په دې پوه سي چې سیاسي ساحه چټاله ساحه نه ده سیاسي ساحه د ټولنې اصلاح راپېسته کوي سیاست چې دی په ټولنه کې هغه دایمي بنیادی تغیر راپېسته کوي چې انسانان په ارمان دی او انسان غواړي چې هغه حالت ته ورداخل شي مهمه خبره دا ده چې دې ساحه کې د ټولنې با تعهد کسان د ټولنې مثبت کسان او ټولنې ته متحد کسان ورداخل سي نو کله چې دا کتابونه ما ولیکل او چې کله وز ګورم ځین ځوانان پر دې اجتماعي رسنوي باندې یا زما سر په انفرادي روابطو کې دوی همدغه کتاب وز کله چې دوی مطالعه کړي دي په پوهنتونونو کې دوی تدریس شوي دي دوی چې ځینې بحثونه زما سره کوي ځینې پوښتنې زما سره کوي او راته وایي چې موږ متاثره شوي یو پېډوه کې زیات دی یعنې تر ډېره حده پورې ځوانان په دې برخه کې دي مطالعه کوي ما د دوی تفسیرې اورېدلې د دوی لیکنې مې لیدلې دي او د دوی خپله ماته فیډبک راکړې دي چې موږ ډېر خوشحاله یو په دې مسلې
ډېر ښه بیا هم یو اورېدونکی په واورو چې څوک له کومه ځای اړیکه نیولې سلام وخت مو بخیر د ما غږ اورې سلام وخت مو بخیر کدما غاورینو مهربانی وکوي خبري وکي چې د نورو قدرمنو او ریزونکو وخت هم ځای نسی هغه هم هڅه کوي چې اړیکی ونیسي
یونس خان تک زم د کندهار شهر څخه
مهربانی وکي چې سکسس
نو واکه نو هم ملمسان خو ډیر خدمتونه کړی خو زما د دسخ ځنګړي پښتنه دغه د څنګه کولای شو چې یو ټول شموله ټولنیز عامه فکری په هوای رامنځته کړو مثبت فکر رامنځته کړو د دې په اړه څنګه د کلی سو او څنګه خبرولای سو دا مهمه خبره ده چې دا ساره او منچکو ته لري پروتو د سوالیته د هیڅ ډول داسې کتابونه هم نه افغانستان د تاریخ په اړه د کلسوي حالت دا کتابونه موږ څنګه رسولای سو نو کدی یو د خپل کتابو لیکل شوی اثر نمونه راته واخلی او
مانه نه کور ودانه څنګه سب داوري سب مخ کې هم د خپل کتابونو د نمونه ان هغه خپل د کتابونو نمونه تاسو ته واخستل چې کوم کتابونه چاپ شوی دي دا موبایل البته د خوست ولایت نه موږ کوم اوریدوم کې چې پوښتنه کړو چې څنګه ځوانانو کې بدلون مثبت بدلون رامنځته کیدای شي یلغه په فکر کې نو د دې جواب هم تاسو ته ویل خو د دې په اړه وایي چې د وری سه حق ولایتونو کې چې پرختیا هم ځوانانو ته کتابونه نه رسیږي تاسو خپل دغه کتابونه په اړه وایي چې د افغانستان په څومره کتابونه افغانستان په څومره ولایتونو کې څومره ځوانانو تاسو له دې کتابونو استفاده کړې دا دای لوستي دي او څومره امکانات دې ستاسو ته دغه کتابونه تر نورو ځوانانو هم رسیږي
د یونس خان اڅکزي سلام علیکم اڅکزي صاحب په افغانستان کې د کتاب د رسولو معمول دا دی چې کتاب د خبروندوی ټولنې د خواڅخه چاپیږي او بیا د مختلف ولایتو ته رسی اما کتابخانو کې بیا رانیول کیږي او خلګې مطالعه کوي. همدغه معمول دی، موږ د دې قاعدې څخه مستثنا نسو کولای چې دا کتابونه مثلا په نور لارو باندې ورسو، ځکه یو لیکوال دومره توانایي نه لري چې د افغانستان ولسوالۍ او کلي ته خپل کتابونه ورسي. موږ چې همدا خپرندوی ټولنې ته ورکړو دوی خپله رسي دا کتابونه. نو که چېرې تاسې کندهار ښار کې وګورئ په اکثریتو کتابخانو کې دا کتابونه شته او د دې تر څنګ نور ګټور ګټور کتابونه پیدا کیږي. عموما د ښارونو په کتابخانو کې دا کتابونه د کتابخانو پر رسېدلي د افغانستان په مختلفو ولایتو کې شته. طبیعي خبره ده په اطرافو په صحراو کې لاسرسی علمي مواردو ته ډېر کم دی. نو ښه به دا وي چې پخوا وختونو کې زموږ نیکهګانو به د علم دپاره د یوه هیواد څخه بل هیواد ته سفرونه کول، پر لارې به مزلونه کول، شپې به کولې. لیکن زموږ نوی نسل اوس متاسفانه د کلي څخه ښار ته نه راځي د یو کتاب د رانیولو دپاره. دا خپله زموږ تاسې یو څه لږ دغه د بې پروایي ده چې موږ یې کوو. زه هم که موږ وغواړو چې کتاب پیدا کړو، اوس وخت کې کتابخانې شته، هر څه شته، انټرنیټ هم شته، کتابونه په انټرنیټ کې هم نشر شوي دي. کولای سو چې د یوې ورځې په جریان کې موږ هر رقم کتاب چې وغواړو پیدا کړو په خپلو ټولنه کې. نو اڅکزی صاحب که چیرې کندهار ښار کې وګرځېږي یا په نورو ځای کې څه پیدا کېږي کتابونه، خو زما هیله دا ده چې ځوانان باید یو څه لږ د علم دپاره ځانونه هم ستړي کړي، یو څه لږ راووزي د خپل کلي څخه، د خپل کور څخه راووزي، د یو چا څخه پوښتنه وکړي، یو ادرس پیدا کړي او بالاخره کتابونه پیدا
کړي. یعنې تاسو وایئ ځوانانو کې د دغه کتاب لوستنې او د مطالعې لیوالتیا کمه ده؟
بالکل.
ښه، نو په دې هیله چې ټول ځوانان دا اوس چې پروګرام اوري، ځکه دا پروګرام د ځوانانو لپاره هم ځانګړی شوی، هغوی د تاسو له دې نظر نه استفاده وکړي او په رښتیا هم هڅه وکړي چې هغه کومه اړتیا چې کتابونه ته لري، کوم کتابونه چې دوی د خوښې وړ دي او کولای شي ورسره مرسته وکړي په ورځني پرمختګ کې هغې نه ګټه واخلي. داوري صاحب، دا اوس هم ځوانان یو ستونزه په افغانستان کې زخت از ځوانانو سره مخ دی، هغه بیکاری ده. مخکې هم له خوست ولایت نه د منکم قدرمن اوریدونکو ظریف روټ پوښتنه وکړه، وای مثلا ځوانان باید په دې ونه شرم کې کوم کار کوي، یا هغه ډیر کوچنی کار هم مو سی، البته مثبت کارونه هغه نه دي شروع کی ترڅو یو ښه پرمختګ ته دوی ورسیږي، ترڅو پراتونکو کې ډیر ښه شخصیت ولري، یو ماتره انسان ووسی په ټولنه کې. دا اوس ځوانان څومره له بیکاری نه غوي، یعنی ورسره مخ دي کړيږي، ترې څنګه کولای شي دغه حالات په خپل کې دولت ورسره مرسته هم نه کوي او ورته پلان نه لري، نو په دولت د چا زور هم نه رسیږي، څنګه امکان لري چې ځوانان په خپل په دې برخه کې کار وکړي؟
عزیز صاحب، زه همیشه د ملګرو ته هم وایم، پر ځینو رسنیو ما ویلي دي، زه یو ډېر ساده فرمول لرم د دې لپاره. زما فرمول دا دی، زه هم که چیرې وړتیا پیدا سي، اړتیا ډېره ده. ساده خبره، موږ ځوانان که غواړي چې کار پیدا کړي، په داسې یو ملک کې موږ وسیږو چې هره برخه مو کار ته اړتیا لري، هر برخې ته سخت ضرورت دی د کار. په دغسې هیواد کې بیکاره پاتې کېدل یوازې هغه کسان کېدلی سي چې هغه هیڅ هنر نه لري، هیڅ وړتیا نه لري، یوازې هغه انسانان بیکاره پاتې کېږي. زما بیا هم دا ټینګار دی، زه هم که وړتیا پیدا سي، اړتیا ډېره ده. موږ باید په هر برخه کې ظرفیت پیدا کړو په ځان کې. کله چې ظرفیت پیدا کوو، موږ یوازې دولت ته باید توقع نه وي چې موږ زه د دولت مامور سم. دولت که ډېرې شپږ لکه اته لکه مامورین به دی وګوماري، په دیرش میلیونو کې نور څه کوي؟ په خصوصي سکتور کې، په سرمایه ګذارۍ کې، په تجارت و په اقتصادي برخه کې، یا په ځینو نورو برخو کې اوس بنسټونه جوړ شوي دي. دغه هر برخه کې د کاروبار د پرمختګ دپاره ځوان باید وړتیا پیدا کړي. که چیرې د بل چا سره کار کوي، هم دې کولای سي، که نه خپل کاروبار مستقل کاروبار راوستلی سي. په افغانستان کې یعنی بهترینه زمینه مساعده ده چې د کار کولو لپاره. یوازې هغه طبقه مو چې هغه یوازې بلچه چلولی سي، یوازې کولنګ چلولی سي، یوازې د ځمکې کار کولی سي، همدغه طبقه به مو کله ناکله ځینې بیکاره وي. لیکن تاسو وګورئ، هغه ځوانان چې تحصیل یې کړی یا که تحصیل نه یې کړی، په یو خاصه برخه کې مهارت ولري، یو ښه مستري، د موټر ښه مستري، یو ښه د موبایل مستري، هماغه په کار باندې اخته دي، مصروف دي. نظام که چیرې موږ ادعا کوو چې زه بیکاره یم او ځوانان بیکاره دي، اول دغه ځوان باید ځان پوښتنه وکړي چې زه کومه وړتیا لرم، زما د وړتیا څخه ولې استفاده نه کیږي. نو مهمه خبره دا ده چې ځوان باید وړتیا پیدا کړي. زه په دې نظر.
او راځو د دې تپري پروګرام کوم په پراخ مسایل باندې بحث وکړه. البته پراخ بحث وخو راځو اوس د سولې مسلې ته، ځکه ډیرای ځوانانو سره چې موږ همیشه خبرې کړې دي یا کله غوړې کړي نیولې دي په خبرونه کې، وايي نامني د ولایتونو کې د نامنې لوجې نشي کولای چې یا کار پیدا کړي یا کوم څه اړتیا ده په ټولنه کې هغه د تحصیل خبره ده، د زده کړو ته په اسانه توګه دوی نشي کړای چې لاړ شي او هغه خپل ورځنی ژوند پر مخ یوسي. د سولې په اړه د تاسو نظر او د وریسب دا اوس د سولې په اړه کوم بحثونه روان دي په دوحا کې یا کله په افغانستان کې؟ د افغانستان یو شمېر سیاسون ورزي د دولت مختلف دریزونه، دولت مختلف یا بیلابیل دریزونه خپلوي، خلکو ته بیانوي او تر خلکو یې رسوي. تاسو د یو ځوان فعال په توګه، د یو افغان په توګه، د اوسنۍ سولې چې بحثونه هم روان دي څه د نظر مو پاړه؟
زما نظر دا دی چې وسنۍ سولې زه په نیک نظر ورته ګورم، مثبت پال باندې نیسم، ځکه د جګړې ښکېل اړخونه سره کښېني او بالاخره دا موافقه سره کوي چې موږ نوره جګړه نه کوو، توپک کېږدو. دا د وسنۍ بل سوي اور د پاره یو حل لاره ده چې دغه وسنۍ هر ورځ چې موږ په صلحاو ځوانان قرباني کوو د دې مخنیوي نیسي. یعنی موقتا دا مسائل ډیر مهم دي، د سولې د لپاره زه په یک نظر ورته ګورم، لیکن دوام د سولې چې دی هغه ظرفیت د ټولنې ته کتل کیږي. که چیرې په افغاني ټولنه کې د سولې د دوام ظرفیت موجود وي، بیا نو په افغاني ټولنه کې سوله قایمه کیږي، ټینګیږي. ولې که په ټولنه کې د جګړې د دوام ظرفیت موجود وي، بیا نو جګړه کوي کیږي. عموما د هرې ټولنې ظرفیت پر اساس باندې د هغې ټولنې مسایل روان دي. زه په کل کې یعنی د ټولنې هغه کلي تصویر ته زه ګورم. زموږ لپاره د دې فرصت څخه په استفادې باندې د روشن فکران څخه زما یوه هیله دا ده چې کله چې فرصت درکول سو چې سوله رامنځته کیږي، اوربان کیږي، مثلا جګړې اړخونه توپه کیږدي، بهترین فرصت یې راسه چې د افکارو په جوړولو کې ورسو، خلکو ته، کلو ته، بانډو ته، ځوانانو سره کښېنو، مشرانو سره کښېنو، هرته ورته وژاړو، بحث ورسره وکړو چې وروره نور د جګړې وخت تیر دی، راسه چې پر همدغه علم او پوهې باندې کار وکړو سره. که د دې فرصت څخه موږ استفاده وکړو، یو منظم فکري بستر جوړ کړو چې په دې بستر کې سوله ځای لري، په دې بستر کې توپک او جګړه او د هر څه ځای نه لري، بیا نو موږ کولای سو چې دایمي او دوامدارې سولې لپاره اساسات کښېږدو. کور ودان د جګړې د ښکېل اړخونه چې په قطر کې کښېني، که په هر ځای کې سره کښېني، یوه هیله مو هم دا ده چې د ځوانانو په حیث باندې چې بسته موږ دېرش کلن ځوانان، موږ څلوېښت کلن ځوانان، حتی موږ سوله په سترګو نه ده لیدلې. څلوېښت کاله، دو څلوېښت کاله ډېر اوږده جګړه ده. نور که پر موږ رحم کوي، رحم راباندې وکړي، که غواړي چې په افغانستان کې خپل دایمي حضور پیدا کړي. د جګړې ټول اړخونه ته زه وایم چې یوازنۍ هیله نن د سولې هیله ده، او سولې هیله د سولې په هیله سره افغانان په هر چا پسې کېږي.
ډیره زیاته مننه د وری صاحب کور ودان داسې پروګرام ته راغلی. د خبرونې وخت هم پای ته په رسېدو دی او په مختلفو مسایلو باندې مو بحث درلوده. قدرمنو اورېدونکو، دلته سټډیو کې د وری صاحب یو څو کتابونه هم راوړي دي. البته دغه کتابونه بلګه چاپ شوي دي او په پوهنتونونو کې ورنه استفاده کیږي، بیلابیل عناوین لري. مننه کور ودان د وری صاحب چې راغلی بحث مو وکړه. او له تاسو قدرمنو اورېدونکو هم ډیره مننه چې تل راسره په خبرونه کې اوسئ او خپل نظرونه راسره شریکوئ. دما قدرمن همکاران به راسي او تاسو به خبرونه وړاندې کړي. ښه وخت ولرئ کور ودان.
ځوان فکر.
متاسفانه دموږ پانتونونه تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم، چې متوجه اوسئ، مالو ته چې قانون باید تطبیق شي، کله چې قانون تطبیق شي،
قانون چې دی دا د ملت ملاتړ دی. که د ملت ملاتړ سمې نو ټول دندې حساب سمې ډېر څه پرمختګونه شوي دي. کرکټ، فوټبال،
بعضې ډېر بېهوده مسایل دي چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو. که په دې شیانو کې خپل وخت ضایع نه کړي،
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما څه کار کوي، ماما اوزګار دی، دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله